درانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام و بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. په دې ساعت کې ځوان فکر خبرونه لرو، خو لومړی مو رابولو د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د سه شنبه په ورځ د بیړنۍ مرستې لپاره د بودیجې غوښتنه پیل کړه. د دې سازمان په وینا د اپریل له درېمې د میتر درې منیټې پورې نږدې 110,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یوه خبر پاڼې کې وویل دا غوښتنه یې د افغانستان او پاکستان د پولې تر څنګ په هغو سیمو کې د مرستې رسولو لپاره پیل کړې چې سختو شرایطو او د بودیجې کموالي د زیان غالو وګړو لپاره خطرونه زیات کړی دي. IOM ویلی دا غوښتنه به له 600,000 څخه تر 1.5 میلیون پورې هغو راستنیدونکو افغانانو ته مرسته برابره کړي چې ډیری بې استاده دي او د پاکستان له لوري د بهرنیانو د ایستلو د دوهم پړاو له امله اغېزمن شوي دي. د IOM د عملیاتي چارو مرستیال مشر اوګو چې دینلیز ویلی ډیر شمیر هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي له سخت وضعیت سره مخامخ دي، ځکه چې دوی اړ شوي خپل کورونه، شتمنۍ او کارونه پرېږدي. د ریچ په نوم یو سازمان چې د کډوالۍ او ناورین ځپلو سیمو په اړه معلومات ټولوي د افغانستان په اړه په یوه تازه راپور کې ویلي د بازارونو نوې ارزونې له مخې نږدې نیمایي افغانانو د 2015 کال تر فبروري پورې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړي. دغه موندنه په افغانستان کې د مرستو د ژور بحران ښکارندوی کوي چې د نړیوالو مرسته کوونکو په ځانګړي ډول د امریکا د مالي مرستو تر بندېدو وروسته رامنځته شوی دی. راپور شي چې د مرستو له پوشش پاتې شویو اړمنو افغانانو سلنه د تیر کال له 3 څخه 6 کال 8.4 لوړه شوې ده. د هند د وچو میوو شورا له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه هند ته د وچو میوو د لیږد لپاره دی یو هوایی دهلیز جوړ کړي، ځکه چې له پاکستان سره د هند پوله تړل شوې ده. هندي رسنیو نن سه شنبه د یادې شورا د مشر ګونجن جین له قوله ویلي چې دوی دا مهال له حکومت همدا غوښتنه کوي. افغانستان ډیر ممیز، انځر او زردالو تولیدوي، خو اوس چې پولې تړل شوي دي دا محصولات هند ته نشي رارسېدی. د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پلګام سیمه کې 22 سیلانیان ووژل شول چې له عملی د هند او اسلام آباد اړیکې نورې هم ترنګلې شوې او هند خپلې پولې له پاکستان سره وتړلې. هند تور پورې کړ چې حمله کوونکي له پاکستان څخه ورغلي وو، خو پاکستان دا تور ردوي. د پاکستان پوز د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال د اتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوز د عامه اړیکو دفتر د می په 15 رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي عملیات د دوشنبه او سه شنبه د ورځو ترمنځ شپه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په شمالي او جنوبي وزیرستان، بنو او خیبر کې شوې دي. د پوز د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې په دغو عملیاتو کې د شمالي وزیرستان په میرلي کې درې، په جنوبي وزیرستان افغانستان کې دوا او په خیبر او بنو کې درې وسلوال چې پوز ورته خوارج وای وشل شوې دي. پوز دا استعلا اکثره د تحریک طالبان پاکستان یا TTP وسلوالې ډلې ته کاروي، خو دا روښانه نه ده چې وشل شوي کسان د کومې ډلې غړي ول. د پوز په بیان کې راغلی په دغه عملیاتو کې یو پوزي سرتیری هم ژوبل شوی دی. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم ازادي راډیو په خپل واک ډول د پوز د دغو ادعاو سپیناوی کولی شي. او د جرمني د مسیحي دیموکرات اتحاد مشر فدریش مرتز ونه توانی چې د دې هیواد د پارلمان د رای ورکولو په لومړي پړاو کې د صدر اعظم په توګه انتخاب شي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی وار دی چې د جرمني د بریالي ګوند مشر ونه توانید چې د صدر اعظمۍ لپاره د پارلمان له لومړي پړاو څخه بریالی ووزي. د راپورونو له مخې مرچ د سه شنبه په ورځ د غوایي په 14مه ونه توانید چې د پارلمان په 614 څوکیو کې لازم اکثریت یعنې 314 رایې ترلاسه کړي، د 6 رایې کمې ترلاسه کړي. له دې امله چې رای ورکول پټو معلومه نه ده او شای هیڅ کله به هم معلومه نشي چې له ائتلاف څخه کوم غړي د دې محافظه کار مشر ملاتړ نه دی کړی، لکه څنګه چې مرسا او متحدانې د جرمني د پارلمان بونستاک له تالار ژر ووتل، اټکل کیږي چې دوی به د راتلونکو ګامونو د بحث لپاره وتلی وي. د جرمني خبري اژانس په یو راپور کې لیکلي چې مستعفي صدر اعظم اولف شولتس که هم د دوشنبه په ماښام د صدر اعظم له چوکۍ د رسمي رخصت په مراسمو کې برخه اخیستې، خو نوموړی به تر هغه وخته په خپل چوکۍ پاتې شي تر څو چې نوی صدر اعظم لوړه وکړي. د جرمني د اساسي قانون د 9 مادې له مخې صدر اعظم مکلف دی چې د خپل بدیل تر ټاکلو پوری په خپل مقام کې پاتې شي. همدارس د هغه کابینه به د لنډمهالې حکومت په توګه خپل کار ته دوام ورکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د ځوان فکر په نننۍ خبرونه کې په مطالعه خبرې کوو. مطالعه هر چاته پکار ده، خو ځوانان لا ډېرې مطالعه ته اړتیا لري. عموما له مطالعې سره په ماشومتوب او نوي زلمی توب کې د خلکو مینه پیدا کیږي. د مطالعې په بحث کې دا هم مهمه ده چې څه ډول کتابونه او مجلې ولولو. موږ په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو چې یوې په یوه کتاب خبرندوی ټولنې کې مسؤلیت لري او بل د یوې مجلې چاري پر مخ بیایي. هیله ده چې تاسو اوریدونکي به خبرونه تر پایه واورئ. که مو پوښتنه درلود او یا مو نظر درلود د مطالعې په باب، د کتاب لوستنې په باب، نو له موږ سره به تماس هم ونیسئ. ښاغلی فهیم سپینغر چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نظری فزیک استاد دی او په عین حال کې د کائنات په نوم د یوې نوې مجلې مرسیال دی. همدارس د اکسوس کتاب پلورنسی فرهنګي مسول صفی الله ناصری هم را سره دی. دواړو درنو میلمنو ته هر کله وایم. لمړی سپینغر صاحب، کتاسی د په اسلام آباد کې یاست، هلته مو یوه مجله په وروستیو کې چاپ کړې ده. د دې مجلې په اړه یو څه زموږ اوریدونکو ته وایست چې څنګه شو له هیواده لرې په پاکستان کې مو د افغانانو لپاره مجله خپره کړه.
سلامونه څوربان صاحب تاسو ته او استاد دی رادیو ټولو ډیرو محترم اوریدونکو ته، او زه یو خاص سلام شغلی نصری صاحب ته هم وړاندې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ ډیر شمیر وطنوال د هیواد بهر تللی دي، نو د مجله د هیواد بهر خپریږي او وطن کې به هم چاپی بڼه باندې لیگل کیږي. د دې مجلې د نشر لوی هدف دا دی چې د هیواد بهر دغه کادرونه چې تللي دي، دوی به په یوه پلیټ فارم او په یوه د مجلې په طریقه سره رایوزی کیږي او خپل نظریات به، یعنی د یو پل حیثیت به لري د مجلې د په تبعید کې لیکوالانو او د وطنوالو ترمنځ به د یو برج یا د پل حیثیت لري د مجلې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوروادن. د دې مجلې په اړه د محتوا په اړه به وروسته نوري خبرې هم در سره وکړو، خو اوس به ورشو ښاغلی ناصری ته. ناصری صاحب، تر دې مخکې چې دا پوښتنه در څخه وکړم چې ځوانان څه ډول کتابونه اخلي ولولي، تاسو به په دې برخه کې ډېر معلومات لرئ ځکه چې کتابونه پلورئ او درته معلومیږي چې خلک څه ډول کتابونه اخلي. خو لومړی د اکسوس کتاب پلورنسي د فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. سږ کال مو څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
سلامونه درناوی ټولو اوریدونکو ته په ځانګړې توګه خغلی سپین غیث ته ډېره مننه چې زموږ د خبرونه کې درته ګډون لرم. دقیقا اکسوس کتاب پلورنځي په خپل هڅه زیات کوشش کړی دی چې ښه ښه کتابونه او د ورځې په مطالعې سره برابر کتابونه چاپ کړي، نو تر دې پورې چې څومره د خلکو اقتصادي واسطه یا توانیدلای دی چې یو تعداد کتابونه چاپ کړي. خو بیا هم کوم اهداف چې ورته ټاکل شوی دي او هغه ځواب ویل شي متاسفانه چې موږ په کچا نه یو توانیدلې چې په پراخه کچا موږ زیات کتابونه چاپ کړی شو او تر ډیره ځای ورسېدای شي او تر ډیره ستونزه حل کړی شي. خو دا ستونزه ټول ته معلومې دي او هر چا ته تلیدل کې چې په تدریجي توګه حل شي. نو په داسې توګه اوس ویلای شو چې نوای 2015 کال چې چاپ شوی دی اکسوس نسبت 2014 کال ته بدغه موده کې یعنی په حالت کې دی او کتابونه نسبت تیر کال 2014 ته زیات چاپ کړی دي.
تاسو د ستونزې یادونه وکړه. ستونزې څه ډول ستونزې؟ آیا سانسور، اقتصادی مشکلات او د لیکوالو کموالی، د شمت موضوعاتو نه پیدا کېدل، یعنی داسې کتابونو نه پیدا کېدل چې تاسو فکر کوئ چې که یې چاپ کړي نو ښه به وپلورل شي او خلک به استقبال کړي؟
فکر کوم چې په هر برخه کې ستونزې شته دي. مثلا د کاپی رایټ په برخه کې چې مثلا یو عام په هوای نشته دی، یو حق سره آشنایی نشته ده. دا مثلا کتاب پلورنځي ته او خپرندوی ټولنې ته یو صدمه ده چې د مخنیوي یعنی یو سوال ورسره مطرح وي چې د ساتنه څنګه وکړي شي. له بلې خوا نه د لوستونکو په برخه کې چې ورځ تر بلې د سواد کچه یعنی دغه د پراختیا په حالت کې نه ده، په ټولنه کې یا اکاډمیک بنسټونه زیاتی نه نه کمی او کیفي تعداد کومه مثبت بدلون پیدا کوي، یا سربېره پر دې هغه مارکیټ چې مخکې درلودله یا تر ډېره چې په اونده توګه ډېرې کتابونه پلورل کېدل، لکه ځینې موسسې به وي چې هغو به د ماشومانو برخه کې یا نویو ځوانانو برخه کې ځینې کتابونه ته اړتیا درلودله او دوی په لوړ کلاس کتابونه اخیستله. نو دغه ستونزې دي چې تر ډېره خپرندوی ورسره مخ دي او نشي کولای چې په دغه برخه کې پراخ پانګونه وکړي.
بله، ډېره مننه کور ودان. سپین خر صاحب، اوس که د کائنات په اړه دا ووایاست چې د لوستونکو له لورې تر سهده پورې ورڅخه هرکلی شوی دی. بله، متاسفانه چې د سپین غر صاحب ټلیفون قطع شو. خیر، له ناصری صاحب سره به خبرو ته دوام ورکو. ناصری صاحب، په تیرو کلونو کې چې موږ له تاسو سره او له نورو کتاب پلورنځیو سره خبرې کړې دي، اقتصادي ستونزو ته یې ګوته نیولې ده چې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي، د خلکو وس نه رسیږي چې کتابونه ډېر واخلي. دا مسله لا هم دوام لري؟
دا مسله یعنی تر یو بریده پورې په خپل حالت حاکمه ده، خو بیا هم یعنی تر دې باید یوه جدي ستونزه ونه بلل شي، ځکه که موږ د ژوند نورو اړتیاو ته په لومړیتوب قایل یو او هغو ته اقتصادي ستونزه یوه جدي مانې نه ګڼو، نو باید په دې برخه کې دا یوه جدي ستونزه ونه ګڼل شي. نو زه په دغه برخه کې تر ډېره بریده یو تعداد کسان یعنی بې اعتنا بولم چې اقتصادي دلیل باید ډېر معجاونه بولی او دته باید ډیر اهمیت ورنکړي. خو بیا هم یعنی دا یو انتخاب دی او دا یو مشکل بل شي نه انتخاب مبخه، ځکه چې حاکم دی او د نش کولای چې کوم څه زغوري راکړي چې دی وپی. یا مثلا د عامه کتابتونو نشتون یا لاسرسي محدود دی چې تر ډیره پورې په دې برخه کې کوي د ځوانان یا کسان نش کولای چې کتابونه ولولي او وایي خصایشي، نو د لوستلو لپاره خو باید ځینې چینلونه موجود وي. نو دغه هغه عام تم لاسرسی هم یعنی په یو متوازن انکشاف په هیواد کې نشته دی.
بله صاحب، سلامت اوسئ. سپین غر صاحب، مخکې له تاسو څخه زما پوښتنه دا وه چې د کائنات مجله له چاپېدو وروسته څنګه درته معلومه شوه چې خلک هرکلی کوي نه کوي، په بیه هم اخلي که نه؟
زه فکر کوم سروان صاحب، زموږ تاسو په افغاني ټولنه کې که چیرې موږ دقت وکړو، د دغسې ارګانیکو او نشراتو یا مجلو موجودیت بیخي په نشت حساب دی. یعنی کائنات مجله په مجموع کې د یوې خاصې موضوع په هکله د مختلفو معرفتي حوزونه مسایل راخلي او بحث پرې کوي. چې دا په خپل ذات کې دا یو ډیر نوای طرز دی نشراتو دی. مثلا زموږ لمړی غنه د وخت پاکله د وخت پاکله د موسیقي د لحاظه بحث شوی دی، د وخت پاکله د فزیک د لحاظه بحث شوی دی، د دین د لحاظه بحث شوی دی، د فلسفه او د ټولنپوهنې او حتی د وخت په اړه د فارسی شعر کې د وخت په تړاو، یعنی د شعر د لحاظه په شعر او ادبیاتو کې وخت څنګه تصور شوی دی. زه فکر کوم د داسې مجلو خپرېدل دا به ډېر لوستونکي ولري. علت یې دا دی چې د وخت په څیر مفاهیم دا تر اوسه پورې انسانانو ته دا مبهم دي. مثلا وخت تر اوسه هم فزیک ته، په فزیک کې موږ ټی لیکو، په فرمولونو کې ټی ټی موږ لیکو، خو دا لا تر اوسه فزیک پوهانو ته دا یو مبهم مسله ده. نو دا ډېره مرسته کوي چې داسې یو مفهوم چې هغه مثلا د فزیک ته، فزیک پوه ته مبهم مسله ده، د یو هنرمند نه مرسته وغواړي چې اوکې دغه وخت د موسیقۍ د لحاظه تاسو څنګه ګڼې، د فلسفې د لحاظه تاسو څنګه ګڼې، د ټولنپوهنې د لحاظه. یعنې دا مرسته کوي چې د وخت پوره تصویر د مختلفو زاویو نه موږ واخلو. فکر کوم او تر کومه چې زه د لوستونکو سره په اړیکه کې یم، ډېره زیات ستایل شوې ده داسې مجله، او ده په د علمي او فلسفي مجلې خو ډېرې بخی په نشت حساب دی، خو دغه یو مجله ډیر زیات تایید او هغه پیدا کړی دی او لوستونکي ډیر ته خوشاله دي.
ډیر مننه.
زه فکر کوم ک
سلامت اوسئ، بیا هم درځو د کتاب او د مطالعې په اړه به د اوریدونکو نظرونه مو واورو او به ګورو چې زموږ درانه اوریدونکي څه وایي. څومره مطالعه کوي همدا شیبه یو اوریدونکی له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوي اول ځان راو پیژنئ. بلې به تاسو ته وایم خپل نوم راته یاد کړئ چې له کوم ځایه خبرې کوئ، نوم مو څه دی؟ شمس شاد صاحب، تاسو څنګه کتاب لولې، مطالعه کوئ؟
څه ډول کتابونه لولې؟ دا چې دا تاریخي کتابونه، لکه دا تاریخ کتاب دا نبوي سیرت دا سينو دا ديني کتابونه.
ښه ډېر ښه. څومره وخت به فکر کوئ چې په مطالعه لګوي؟ کنه دقت مونږ نه ده کړی، په متر اوسه نه ده کړی.
څنګه
یعنی په هر ورځ مطالعه کوئ، په اونۍ کې یو ځل کتاب لولئ، که څنګه؟
نه هر ورځ مطالعه کوم، بس هر ماښام هر سهار.
آفرین.
مطالعه کوم بس کتاب وایي.
دا هم راتوي چې کتاب باندې کله پیسې ورکړي؟ ډېر اکثره خلک زموږ کتاب مفت غواړي، په پیسې نه پیور کوي. تاسو څنګه؟
ډېر داسې ډېر وخت راغلی چې پر کتاب پیسې ورکوي، ځکه د تاریخ کتابونه مو رانیولي دي، د نبوي سیرتونه مو رانیولي دي، هغه دیني کتابونه، د عصري کتابونه، د مکتب کتابونه، داسې ډېر کتابونه مو رانیولي دي، پیسې مو باندې ورکړي دي. مثلا نو د معلوماتو لپاره چې مقصد بیا وایو، یو شی دیني زده کړو، یو څه یو شی په اړه معلومات ترلاسه کړو، داسې مو ډېر کتابونه ویلي دي، ډېر مو رانیولي دي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ شمشاد صاحب. کورم مدن چې ټلیفون وکړو، یو بل اوریدونکی دی وګورو چې دوی څومره مطالعه کوي، له کتاب او مجلو سره څومره مینه لري. اول ځان راو پیژنئ، مهرباني کوي.
قربان سم محترم اسمت تاروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو مې شنه اوریدونکو. عبدالحد اتل به هلمند ولایت ته.
مهرباني کوي اتل صاحب. اتل صاحب لکه څنګه چې مو نوم اتل دی، په مطالعه کې ماتالیا سکنه، مطالعه کوي، کتاب لولي؟
قربان سم محترم سروان صاحب، کوشش مې ډیر کړی دی، وایم ډیر شخان راکړي د کتاب لوستو مثال د خبرې. خو خبره ده چې محترم سروان صاحب چې دغه وس کم ځوانان چې دي د کتاب د مطالعه سره ګرځره مینه والا کنه لري، زما پر ځوانانو باندې د یو افغان په سپار باندې دا ځغ دی کشرو په سپار باندې چې کتاب مطالعه وکړي، کوم واس کار کوي، کتابونه ولیکي. ته په خدای باور کوم سره اسمت روان صاحب چې اکثره ځوانان مالي دلی په دا خاله رسنی باندې بختي مثال ځانونه بخښاتلی، لکه فیسبوک سو، واتس اپ سو، دغه کارو باندې لګیا دی هغه کتاب مطالعه ته ګر سره پام ته ګرځه حال دا چې دی کتاب مثال مرز لارې ملګری دی کتاب هغه شی دی چې مثال مرز لار را شوې مثال دغه لارې باندې برابرې نو د کتاب مطالعه چې ما ته خپل ډیر شخانه کې سروان ته محترم
bale ډیر مننه کور ودان استاسو په نظر دلیل دا ده چې خلک په خواله رسنوي کې ډیر بوخت شوې دي فیسبوک او ټوئیټر او نور کې ډیر بوخت شوې دي نو ځکه مطالعه نه کوي او کنه نور دلایل لري
قربان سم بس دغه مثال د خبرې د لوی دلایل دغه د خپل رسنۍ په خوا خدل کړو افغانستان کې دوه نوی محترم سروان صاحب سره دوه ست ډیر استفاده کی اول ما اکثر ځوانان د سلیدلی محترم سروان صاحب په دانشې توګه چرو ډیر ما پښتنه ځمې کړې چې دغه نشې توګه پرې دی دی وايي چې مثال مزاده بیکاری د وجه څخه دغه نشې مواد مثال استفاده کو نو بیا د جواب کوته وامه چې بیکاری خو نورم مثال خبر نور لیتون لري راځي کتاب مطالعه کوي کتاب لیکي مثال د خبرې بل د شکار وکزام بخ په وساته دا خو د هل لار نه چې نشې توګه تکا شیا سیګریټ کې ان سوار کې مثال نور مواد مخدر کې توازه بیکارم بیکاری خو نور دلیلونه لري سروان صاحب سره د پیو کار باندې ځم بخو ساتي په کتاب او مطالعه دی کې نو دا خاله رسنی ما ته مشکل دا کتاب د لوسه ځوانان پاتې دي ګټه مشکل دا خاله رسنی محترم سروان ته پیدا کړی دي
ډیر مننه تل صاحب کور دی ودان او به ګور چې بلوردون کې متصوی استاسو له خبرو دا هم معلومه شو چې کتاب نه یوازې دا چې د انسان د پوهې سطح لوړوي پوهې زیاتوي بلکې له مخدر موادو نه هم کولای شي چې ویش غوري بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو اول ځان راو پیژنې لکم ځای خبرې کوي
سلام علیکم ولی مرجان یم د پکتیا ولایت د جان خلونه
مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی کړی دی دا وایي چې کتاب مجلل ولې یو کنه
او ولینا کتابونه مجلل ول ان شاء الله زه د پکتیا پانتون د ژبه ادبیات پندې څخه تاریخ شوم نو دا کتاب دی او مطالعه ده چې موږ یو هدف ته یو مقصد ته رسوي نو کتاب خو موږ په ژوند کې ډیر اړین دی او بیا مطالعه چې کوم ده ای مطالعه په اساس موږ کول شو چې ډیر څه لاسته راوړو
مرجان صاحب څه ډول کتابونه تاسو په خپل ولې
زه خو خپل بعضی دینی کتابونه وی بعضی به د ادبیاتو اړوند کوم کتابونه دی غال ولما او د درس او تدریس لپاره چې کوم کتابونه دي خپل معلم یم او درس ورکوم نو زه مختلفو کتابونه ولما
bale په ادبیاتو کې څل ولې شعر مخ وخت کیسې مخ وخت دی لاندې کیسې ناولونه څه شي
نو دا شیان خو زه ډیر غنه نه د مطالعه کړی خو زه پراخه مطالعه وی یعنی د هغه د پاره دغه د پاره دومره وخت نه لرم او مقصد اوس راتان کې او شیر او دا د تاسو رادیو چې کومه ده دا ډیره تعقیبوم تاسو بعضی شیران دي هغه تاسو مل مکوي هغه نو تاسو دا کومه نو اکثر ما دغه کوم چې نه خو دو اندر از دغه نظم متون دی دغه ډیر زه مطالعه کوم نو شینه کله کله پور ماته نستر شو دی خوشال خان خټک
ډیر مننه سلامت اوسه مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی وکوس په ور شو درنو ملمنو ته ناصری صاحب تاسو تجربه لري در تمالی میږي چې خلک څه ډول کتابونه خوښوي څه ډول کتابونه نن سبا په افغانستان کې خلک اخلي ډیر
د شتن په هر موسم کې عموما کله چې د خوندې پایلي یا پانتونه پایلي په دغه وخت کې هغه درسي کتابونه زیات پلورل کی او په دې وخت کې تدریجه چې موږ سره تجربه شوی دی هغه تدریجه د داستاني ادبیاتو برخه کې کتابونه ډیر مینوال لري او د اسلامیاتو او ارواپوهنې برخه کې نو دا برخه ډیر مینوال لري او کسان چې کورسونه وایي یا تخصیص ذکر کوي نو د ژبې زده کړې برخه کې ډېر کتابونه خوښوي خو تر په افغانستان کې د داستاني ادبیاتو مینوال زیات دي او ښه استقبال کوي او بل یادونه زه باید وکړم چې د ورسته کې اکسوس کتاب پلورنځي د کتاب د نړیوال ورځ په مناسبت یو نوی مجله هم پیل کړه چې د اکسون په نامه ده د محلانه د ځل د کتاب ولوست او مطالعې د دولت ځانګړي شوی غنو چې چاپ شو او په دې ورځ وړیا کتاب لوستونکو ته توضیح شول نو دې سم مطالب کې را ټول شي او دا یو خپایل و ډیر ښه استقبال ته شوی دی او تر ډیره بریده پورې دا ځل دا غنه یعنی د کتاب لوستلو مطالعه ته ځانګړې شوې و چې ډیر هغه مسایل چې تر ډیره ډیر لوستونکو به ستونزې ورسره درلودلې چې یا موږ هم مطالعه نشو کړای یا څنګه مطالعه وکړو یعنی دا مسایل د مطالعې پرته واچو دا تر ډیره دی استادانو او هغه کسان چې تر ډیره مطرح دي کولان دي د خپل مرسته سره دا فهرست آماده کا او په دې برخه کې کار وکړ نو ښه استقبال شو دی او هڅه کوي چې بیا په خیر بیا چاپ شي
څنګه یعنی غواړي چې میاشتنی په منظم ډول چاپ شي میاشتنی ونیزه یا کنه په کال کې دغه یو غنه و
یو غنه خو نه وي مهلنه عنوان ورکړی دی یعنی موږ خپل هڅه کوو چې په ځینو مناسبتو سره چاپ شي ایا مثلا د ماشوم په برخه کې افغانستان زیات کوونکی ترتیا لري د غوړی مناسبت هم مناسب دي چې مفتنګ کولای شو ماشومان ته مطالعه راولو یا دین نور مناسبتونه وي نو په کار کې شاید کوم څالو زله چاپ شي
ډیر مننه سلامت اوسه سپین غر سپ تاسو مجله کائنات دا یوازې په پاکستان کې توزیع شوې ده او ک افغانستان ته مهمه استولې ده
څاروان صاحب دا مجربه هم چاپی وی او هم به آنلاین خبريږي آنلاین هم په دوه درې ورځو کې په د زرغون ویب سټ لاره خبره شي چاپ شوی په پاکستان کې دا ځکه تاسو ته به تر معلومیږي چې د په هواد کې تبي خبره ده چې مطبعه شته دي خو اکثرا چاپونه په بهر کې په ایران کې کیږي په پاکستان کې کیږي نو دا افغانستان ته هم لګل کیږي او نورو هیوادونو ته که چیرې لوستون کې علاقه ولري غو ته هم استول کېږي دی ولې چې له دغه لار نه اما زه فکر کوم چې اوس په اوس اثر کې د ډیجیټل نړۍ د هر څه ډیر اسانه کړی دی نو موږ د آنلاین پلیټ فارمونو په طریقو هم دونه استفاده کوو او د مجله تر خلکو رسوو
آیا سیاسي مطالبه هم پکې شته وکنه
زه فکر کوم سیاسي او دغه مباحث دومره زیات شوې دي چې افغانان به فکر کوم تر سومونو رسیدلې وي زموږ جدي باور ده چې موږ باید د ډیرو فرسوده او ناچل سیاسي بسونو پر ځای زیاتې لګلګ علمي او فلسفي او دغه د تورته مباحث عام کو ځکه د میډیا او د روشن فکر طبقي او قشر افغانم نقش ده چې از هانو ته مسیر ورکی سیقلی که او په یو خاص دایرکشن باندې آمه از هان یو خواته یو لوری ته بوزی زه فکر کوم چې د روشن فکر طبقه او د میډیا د نشرات او د مجلو د رادیوګانو اساسی نقش په اوسنی حالت کې د افغانستان په تړاو ده چې دوی باید علمی فلسفي او د فرهنګي مسائل او موضوعات ته ډیر کار وکړي او زموږ جدي باور ده چې د افغانستان مسله ډیره سیاسي مسله نه ده تر ډیره فرهنګي مسله ده نو موږ باید فرهنګي وده کې علمي وده کې او فلسفي لحاظ کچیر موږ کار ورته وکړو زه فکر کوم ډیر سبب حل شي زموږ مجله قطعا سیاسي نه ده خو عنوان فلسفي او علمي مجله ده چې دا بده علم او فلسفه په تړاو دوی موږ کار کوو
بله ډیر مننه او دا مهمه موضوع ده چې تاسو ورته اشاره وکړه او بل شيګنه به شاید دام وی چې دا مشکل به نه لري چې افغانستان ته لیږي ځکه چې په سیاست کې خو نو بیا داسې مسائل شته چې یو خوای نه خوشوي بل خوای خوشوي او بیا مخنیسی ناصری صاحب ستاسو په کتابونو کې هغه کتابونه چې اکسوس کتاب پلورل سي تر اوسه پرې چاپ کړی کوم یو تر ټولو زیات پلورل شوی دی
اکسوس چې چاپ کړی دی تر ډېره د اروپایي برخه کې یو کتاب دی چې تر ډېره انګیزشي پیغامونه لري دا یو هندي لیکوال شیو کیهرا لیکلی ته ګټون کوي نومي دا کتاب څه باندې 10000 ټوپه پلورل شوی دی او په دونه نه ښه ریسکایره نو د دینه نور هم په برخه کې چې د وایناز دکره په برخه کې کتاب نه دی او یو څه نور مستنی ادبیات چې هغه هم یعنی د دوی حجمي ظرفیت په کتو چې حجم یې زیات خو بیا هم زیات پر شوی دی نسبت هغه کتابونو ته چې حجم یې زیات خو ډېر لوستونکي نه لري نو تر دې راځي اروپانه برخه کې د اکسس رضایت کتابونه پرل شوی دي.
بل تاسو دې داستاني ادبيات او در سر و په هني یادونه وکړي چې په دې برخو کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي، لکه د سیاسي کتابونو یادونه مونږ نه کړ. د دې داسې معلومي شي چې خلک له سیاست ډېر غشوي دي، زړه توري شوي دي. کڅنګه
زه فکر کوم په یو ټولنه کې چې کله هغه نوښت یا تخیزبي وضعیت حاکم وي، بیا هغه سیاسي مسایل ډېر علاقمندان نه لري، ځکه تر ډېره پورې د ګوندونه چې دي کله چې ګوندونه فعال وي نو په ټولنه کې سیاسي مطالعه زیاته کېږي، ځکه لږ تر یو پورې هغه وضعیت په دغه مسایلو کې دوی ته ډېر ښه معلومي او په دې برخه کې دوی ته ډېر سوال نه وي. ځکه زه یادونه کولای شم چې جمهوریت په وخت کې موږ د ملا صاحب ضعیف یو کتاب چاپ کړی و، نو هغه تر ډېره د جمعیت ګوند یا د نورو ګوندونو کسانو به مطالعه کوله، که څه هم دوی په پښتو ژبه لوست نه شوی کولای، خو دا کتاب ته ډېر سودا وه او پسې ګرځېدل به. نو په دې اساس یعنې چې کله یو ګوندونه هم فعال وي او داسې د کوم ګوند کتاب چاپي، نو دا د سیاسي مطالعې د رشد یوه وسیله وي دوی تر منځ. نو هغه حالت کې چې تخیزبي وي زه فکر کوم بیا ډېر مینوال نه لري.
بله ډېر مننه سپین غر صاحب. په ورستیو کلونو کې په افغانستان کې مجلې کمې شوې دي، دلیل څه کېدای شي؟
زه فکر کوم د دغه ټکنالوژي یا دغه د مجازي نړۍ کې چې څه پلیټ فارمونه دي چې فیسبوک شي، واتس اپ، د ټویټر او د شان شي، دوی یو مازله زما په نظر راغړې دغه د چې لوستونکو اوس مطالعه کوي، یعنی ډیر جستا ګسیخته، یعنی متن لونی خ ډیر متن لونی، شاید یعنی تر پخوا د متن لوستونکو خ زیات شي وي، خو همدا متنونه اېد څاغنه دي او اورګانیک پایوان نه لري، افقي او مودي تسلسل پکې نشته، یو متن دی
ژور مطالعه نه کوي،
ژور مطالعه نه کوي بالکل. او دا وجه زه فکر کوم دا ټولنیز رسنۍ دي، همدغه یو دلیل دی، اساسي دلیل، یو د اساسي دلایل نه دا هم چې موږ د مجلې ته کار پیل کړ چې لاقل باید دغه مشکلات او دغه مسائل موږ هم حساب کې واخلو په حل کې. زه فکر کوم په مجموع کې نه تنها د افغانستان ټول نه، بلکې په مجموع کې ټول اکثرا یعنی نړۍ ټول انسانان دا د دغه بحران او د مزلې سره مواجه دي او مخ دي. دوی مطالعه تر پخوا ښه ډیره کوي، متن ډیر زیات متن لونی، ځکه ډیر وخت په سوشل میډیا کې تیروي، اما دا مطالعه ژوره مطالعه نه ده او بیګټه مطالعه ده او شاید اگر موثریت نه لري. زه فکر کوم علت یې دغه مجازي نړۍ چې ډیر وخت وکړي تیروي او مغز تړی شي او بیا دغه نو مفیدو
سپین خر صاحب. یوازې د ستړیا مسله بم نه یوس، تاسو مثلا په خپل اشاره وکړه چې مجله آنلاین کوي بیرته، نو کله چې خپل مجله آنلاین خبروي، کله چې ګنش بیر به پانی هم شته چې ځینی کتابونه خبروي، نو بیا د شاید مجله ارتیا یو څه کم شي او شاید خلک ډیر لیواله نه وي چې په مجلو پسې وګرځي.
زه فکر کوم چې دغه ویب پاڼو ته هم که موږ تاسو وګورو، کتاب اول خو کتاب شاید مؤلف یا لیکوال یو تن وي، مجله خپل خاص څه لري، کیفیت او لذت لري. کنه مجله د کتاب سره تفاوت دا دی چې شاید یو کتاب موږ راوخلو د وخت په تړاو وي، خو هغه به د یو تن نظر وي چې د وخت په تړاو د نظریات ورکړي، اما د مجله خوبایی او مزایا د دې چې د دوی به موضوع پکله مختلفو کسانو، یعنی مختلفو مغزونو یا د مختلفو لیدلورو موږ لیدلوري موږ اخستې شو. دا یو مسله ده. دویم ده چې ویب پاڼه هم بالکل موږ تاسو ډیر زیات ویب پاڼه شته دي، له اوس فعال شي وي، خوشبختانه په افغانستان کې هم ډیر غدي، اما ویب پاڼه هم د سکم ټکنیکلی لحاظه کوم تاسو د ویب پاڼو کارایي ته وګورو، هغه هم دومره یو اورګانیک شکل وي موضوع ته نشي ورکولای چې داسې یو تسلسل ورکړي. نو زه فکر کوم مجله خپل ځایګه تل به شته وي او هغه خپل کیفیت ترلاسه نشي ورکولای، نه اوسنی ویب پانی او د شان زاینی ولې شي زکه دومره اورګانیک شکل دې موضوع ته نشي ورکولای ویب پانی او نه کتاب زاینی ولې شي زکه کتاب هم دی وو مؤلف دیدګاه دی موضوع پکلوي.
بله ناصری صاحب ستاسو نظر څه دی په دې برخه کې؟ آیا انټرنیټ ویب پانو فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو د مطالعې په فرهنګ منفی اغیز کړی دی او کنه برعکس؟ ځینې البته وایي چې یو شمېر خلکو پخوا لیک لوست نه شوی کولی خو د دغو ټولنیزو شبکو له برکت لیک لوست زده کړی دی او ممکن په هغو کې یو شمېر جدي مطالعې ته هم هڅول شوي وي، که څنګه؟
د سوشل میډیا چې کله منځ ته راغلی ده، مخکې سټنفورد پوهنتون یوه سروې کړې وه چې پس له 2012 نه د انسان تمرکز له 10 ثانیو نه 8 ثانیو ته راغلی. نو دغه سوشل میډیا د انسان تمرکز ډېر زیانمن کړی دی او ډېر موقتي او مقطعي مسایل مثلا مطرح کوي. کسان نشي کولی چې د یو موضوع ژورو ته ولاړ شي. او د دغه ستدو کوم امپراتوري حاکمه کوي د فعاله رسنیو یعنی سو عقب نه لري، ځکه چې هغه یو څوک چې د یو موضوع په اړه تحلیل ونه کړي ژورو ته ولاړ نه شي چې د څنګه مطرح شوی دی. نو دغه د انسان تمرکز چې کله پاشلی وي او داسې یو موضوع ته عمق ولاړ نه شي، نو بیا ارزښتو کې هم تغییر راتللی شي او په هغه څه چې یو وخت ونه منله او بیا یې مانی په دې کې هم بدلون راځي. نو بله شکه چې دا یو منفي اغېز پرې لري، خو بیا هم یعنی چې کوم اجابات یا د وضعیت حاکم دی دا اوس په هغه حالت کې یوه داسې مبارزه په کار ده چې مؤثره تمام شي. یعنی هدف مې دا دی چې فرهنګي بنسټونه باید په دې کار او په دې فکر وکړي چې لومړی د خلکو اړتیاوې پیژني یا کومې اړتیاوې چې دوی مخکې درلودې د هغو هڅه او هنر د دې ته وکاروي چې دوی ته نوې اړتیاوې ایجاد کړي. پس دوی د اړتیاوو د ایجاد نه یعنی دوی کولی شي چې افکار تولید کړي. نو که په دغه برخه کې دوی څه چې لازم دي وکړی شي، زه فکر کوم ښه نتیجه ترلاسه شي. خو بیا هم یعنی د انسان تمرکز نهایت مهم دی او هغه په دغو کتاب مجله او په دغو مسایلو کې ښه تامین کېدای شي او دی ژورو ته رسېدای شي. خو اوس مثلا ډېر ریلونه او دا یا ویل کې چې دا ډېر وایرال شو، ډېر ولیدل شو، ځینې احساساتي مسایل مطرح کی او ډېر ځل له منځه ځي. دوی یعنی منفي اغېز درلودلې دي، خو بیا هم په دې کې یو هغه سافت انقلاب یا نرم انقلاب کې پکار دی چې وکولای شي د فرهنګي بنسټونو حفاظت او خپل اهداف چې کوم دی لري غوته کې ځان ورسوي شي.
بله صاحب، په دې برخه کې یوه څېړنه دا هم وایي چې وایي کله چې انسان ډېر شیان ګوري او په غیر جدي ډول یې ګوري، یعنی برسېره نیلولي سرسری لولي او حافظې ته نسپري، دا د دې سبب کیږي چې حافظه یې کمزوري شي. د ټولنیزو شبکو اکثره مطالب دغه سړي چې مرور کوي خو لیکن ذهن ته نسپارو، لکه د لوحو غوندې په شعرونو کې ځینې خلک یو وخت دا په دې برخه کې ویل شوي ول چې په ځینې کسان د لوحو په لوستلو عادت دي، لولي خو حافظې ته نسپري، همداسې لولي نو هغه هم حافظې ته تاوان کوي. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څومره مطالعه کوي، له کتاب او مجلې سره مینه لري او کنه لري؟ اول ځان راو پیژنې.
ډیر مننه کوم سلامونه تاسو ته قدرمن مېلمنو. بله نبی الله زابلای له زابله
سلامت اوسې زابلای صاحب. دا وایي چې څنګه له کتاب لوستلو مجلې لوستلو سره علاقه لري کنه؟
ډیر مننه کوم. زه باید وایم چې کتاب یو د یو خواخوږي ملګری په شان ده. مثلا که یو څوک ښه کتاب ولولي هغه به حتما په درد ورته خوري. یو خواخوږي ملګری مثال ورکوم، نو طبعا مطالعه خو ښه ده، نو موږ هم خپل مطالعه کوو. مطالعه تر ډیره حده زه چې یعنی مجلې ته داسې خاص رسنۍ نه لرم، خاص مې نه دی لوی ستلې مطالعه مې ډېر نه دی کړې د مجلې په برخه کې، خو تر یو حده دا ځوانه طبقه تر یو حده له شعر و شاعري سره تر یو حده علاقه مندي. خپل د شاعرانو کتابونه د مکتب شاعرانو کتابونه مطالعه کوم، تر څنګ تاریخي کتابونه مطالعه کوم، او له میلمنو نه هم دوه پوښتنې لرم که چیرته
وخت یې نه وي. مهرباني.
مننه کوم. لکه درمنو میلمنو نه مې پوښتنه هم دا ده که چیرته میلمه ته محترم یو کس مثلا له یو ښه پوهنځي نه فارغ ده، که هغه هغه فارغه کس په راتلونکي کې مطالعه ونه کړي، دا وایي چې زه فارغه سم نور مطالعې ته چندان ضرورت نشته. البته په هم اصطلاح کوم، هغه څومره په هغه ژوند کې بې آیا منفي تغیرات بیا لیدل کېږي. یو دوهمه پوښتنه مې دا ده که چیرته دا چې اوس په افغانستان کې تر یو حده پورې له رسنیو یعنی درس ورکول کېږي، هغه درس له هغه درس سره چې مثلا موږ تاسې په سیم کې ترلاسه کوو څومره یې منفي یا هم څومره مثبت تغیرات پکې لیدلی سو کوم رسنۍ چې فعلاً درسونه ورکوي. مننه.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم شته، تاسې هم ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو، مهرباني کوئ تاسې له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور احمد یم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څنګه لیکنیوم.
ډیر مننه نور احمد صاحب. دا وس چې څنګه له کتابو لوستو مطالعه سره مو جوړ دا وکنه؟
والله جوړ خو مده خدا دې چې زه خپل پر مکتب یم اخر کار یم دې په دولسن کې او ډیر شو کې لرم. خدا دې اقتصادي مشکلات ډیر خو کله کله کتاب را خو مطالعه کوو خو بس د کار د غو د راتمخ د کارونه به ډیر ورسره کو او د ښه د مکتب چې وس د مکتب په وخت کې علاوه ډیر او مازیګری معلم د مطالعه کو ز خپل تاریخ سره ډیر مینه لرم او د اقتصادي مشکلات چې د افغانستان کې به ډیر نو د اقتصادي مشکلات چې به ډیر
یعنی نور احمد صاحب یعنی اقتصادی مشکلات سبب کیږي چې وخت پیدا نه کوي چې مطالعه وکړي، او که اقتصادی مشکلات د دې سبب کیږي چې کتاب او مجله وانه خسته شي.
یا وخت نه لرو کارو باندې مصرف او بیا د وسته مكتبو کې وسته دا باغه موضوع مې د دغه پر د جامو پاک له بزه خبره وکم دغه موست دا لغوت یې بیول د لابراتوار د مرکزو ته نو کسین کتابو سن کایو سن لنګوټانی د چلی موږ نه بیا په دې کې هتا موږ د سیم پیانو چینه وکړه دا پرېښول په دې موږ ډیر مایوسه چې کس یې خپل د مطالعه سم بر زړه وار په وار پورې شنه موږ دا خوښ دي چې د دې زمينه موږ ته برابر شي چې په اړه کوم کالو کې یا موږ درته یا مطالعه وکونه. نو د افغانستان کې به خډیر وضعیت سره خراب دی، مطالعه چکر نه کوم شارې دی وسته خو خار کم کوي.
صحیح، ډیر زیاته مننه نور احمد صاحب. کور ودان یو بل اوریدونکو هم شته، دوی خبرې به مو ورو بیا به درنو میلمنو ته ورسو چې د کتاب پاړه نوري خبرې ورسره وکړو. تاسو هم ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو ده. شه صاحب، څنګه تاسې کتاب او مطالعه سره جوړ ده او کنه؟
دغه نشته مکتب نشته انډواله
ښه خط نه دی زده متاسفانه. خو موږ نن په خط هغه چا سره خبرې کوو چې خط یې زده ده او کتاب لولي. خو خیر، تاسې هم خپرونه واورئ، د نورو میلمنو خبرې نظرونه واورئ، د نورو اوریدونکو نظرونه واورئ. سلامت اوسئ. نو ور به شو درنو میلمنو ته. سپین غر صاحب، تاسې د زابلي صاحب پوښتنې واورېدې. دی وایي چې که یو څوک له پوهنتونه فارغ شوی وي نو بیا هم مطالعه ته اړتیا لري؟
زابلي صاحب ډېر ښه پوښتنه وکړه، زه سلام او ځانګړی احترام ورته وړاندې کوم. زه فکر کوم زده کړه دا ډېر لنډمهاله پروسه نه ده، دا یو اوږدمهاله پروسه ده. زده کړه موږ په څلورو کلو کې یا شلو کلو کې یا لسو کلو کې دا نه شو خلاصه کولی، دا د ټول عمر کار دی. مطالعه علت هم دا دی چې موږ ژوند د پوښتنو سره کوو، د ځوابونو سره ژوند نه کوو. مثلا ډیر په خوا مثلا زیو مثال به وړاندې کوم چې په ریکه دي طبيعي علوم د لحاظ په مثال ته وړاندې کوم. په خوا داسې ګڼل کېدل چې د دنیا د څلورو عناصر نه جوړه شوې ده، بنیادي عناصر دي د نړۍ چې اوبه دي، باد دي، خاوره ده او اور دی. دا پوښتنې ځواب پیدا کړه چې دنیا د څونه جوړه شوې ده، دنیا د څلور عناصر نه جوړه شوې ده، بنیادي عناصر څلور وو کنه. عین پوښتنه کلونه وروسته بیا وشول کنه چې د دنیا د څونه جوړه شوې ده، ځواب پرته متفاوت ځواب وو کنه. دنیا د اتوم نه جوړه شوې ده، بنیادي ذره اتوم وو. عین پوښتنه ډیر کلونه وروسته بیا وشول چې دنیا د څونه جوړه شوې ده، دنیا د الکترون او پروتون او نیوترون نه جوړه شوې ده کنه. اوس پوښتنه کیږي چې دنیا د څونه جوړه شوې ده، دنیا د کوارک او ډیر بنیادی ذرې نورو بنیادی ذرونه جوړه شوې. نو زما وړاندیز زوبلی صاحب ته دا دی چې موږ تاسو ژوند د پوښتنو سره کوو او پوښتنې هیڅ وخت جوابیدونکې نه دي، یعنی جوابونه تل زړیږي. نو شاید یو ځواب یو میاشت وروسته زور شي، یو کال وروسته زور شي، سبا ته زور شي. نو دا زده کړه ته ماتر څلورو کالو یا لسو کالو پر موږ نشو خلاصه کولای. دا یو ډیره اوږدمهاله پروسه ده زه فکر کوم.
یو خو دا د چې تغییر راځي، نوی شان رامسته کیږي، نوی نظریه رامسته کیږي، او بل خبره دام ده چې هغه څه چې چاز د کړی وی هغه هیري شي. او څومره تاسو راسره موافق یا چې مکتب او پوهنتون صرف وسیلې دي، نور نو باید انسان شخصي مطالعه وکړي. اکثرا مشخص خلک چې وینو چې ډیر پوه لري او ډیر څه توقع ورڅخه لرو، هغه کسان دي چې خپلې مطالعه کړي ده په مکتب او پانتون کې داسې مرحله ته څوک نشي رسیدلی. کڅنګ
کاملا بالکل په دې کلاس ماته دی صاحب یو شعر را پیاد شو، هغه وایي چې میرسد از شوق هر کاری به معراج کمال، کار کردن بر امید کارفرما مشکل است. یعنی موږ اکثرا که یو ځای ته رسیږو هغه د خپل جد و جهد و شوق و علاقې د وجې نه برسیږو. موږ که دا زړه وتړو چې وله پوهنتون به ما یو برخه کې ورسوي، ما ته به یو شی را زده کړي. دا تر ډېره یو ډېره زما په نظر یو ډېره پوچه هیله ده، یو ډېره بې معنا هیله او آرزو ده. خپله به سړی مطالعه کوي او خپله به یو چیرته رسیږي. هم هغه د صاحب په قول کار کردن بر امید کارفرما مشکل است.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي د کتابونو په اړه څه نه څه خبرې وکړې؟ د نورو کتاب پلورنځیو په اړه هم معلومات لري کنه چې نور په څه وضعیت کې دي، څومره کتابونه پلورل کیږي، د کتاب بازار څنګه دی؟ ناصری صاحب زما خبری اوری؟
غاگ مدرزی؟
او بله، غاگ موسرزی.
ما به تقریبا یو تعداد کتاب درنزی چه مخی وضعیت سنو و تبدیر خشوائی دی او اتقای کری دا پراختیه ور کری دا خپل کاربار تا او مطرح شوی دی، او یو تعداد کتاب درنزی یا دیر کچونی شوی دی فعالیت پیش دی یا چاپ کم رنگ شوی دی. خو بیا هم په مجموع کې یو تعداد کتاب پلورنځي چې په ولایت کې وو د کتاب چاپ او توانی نه درلود، هغه ترې رسې شوی دی او کتابونه چاپوي. او کومه د هیواد کې چې امنیتي جغرافیه پراخه شوې ده، نو په فرهنګي لحاظ هم تبدیلې پراختیا پیدا شوې ده. په کندهار کې چې صنعت کتاب پلورنځي دی، هغه هم ته موده کې چې څه باندې یو میاشت به کې، هغه هم د صداقت په نامه یوه مجله پیل کړی ده. او بل یو آنلاین پلاتفارم هم منځ ته راغلی دی چې هغه جیو افغا په نامه ده، او هغه هم تحلیلي مقالې وړاندې کوي. نو دا تقریبا په یوه نیمه میاشت موده کې دغو دوو مجلو او د یوه آنلاین پلاتفارم رامنځته کېدل دي. او بل په ولایاتو کې د یو څه کتابونو چاپ دی چې یعنی دروازونه برخه کې ځینې کتابونه چې خپل افغان لیکوالان لیکلي دي. په ننګرهار کې ختیځ کتابونه چې چاپ کړي دي او ښه استقبال شوی دی. یا نور هم در اپنه برخه کې یعنی د کتاب هم چاپ شوی دی چې په 1403 کال کې ته باندې لږ راټوک پلور شو دی در اپنه برخه کې نو په دې حساب تقریبا وضعیت ښه دی او چاره یو مثبت اغیز ده.
تاسو یو وخت کتابونو دی و مارکیټ یا یو بازار غوښتنه کوله دولت هم غوښتل له شاروالي نه مو دا غوښتنه درلوده چې یو ځای تاسو ته تعین کی هغه غوښتنه مو کوم حد ته رسیدلې ده؟ آیا خبرې لا هم پی روانې دي او کنه؟
هغه هم خبرې روانې دي. توزل په پلان کې نیول شوی دی چې یو پارک یا صنعتي پارک په کچه یو ځای ورته تخصیص شوی وي، خو د ښار اوس کومې نښتې پلې کی او سړک پرانیستل کی او نښتې تدبیر کی، نو موږ یې د انتظار په حالت کې پریښي چې یو مناسب ځای تاسو ته په پام کې نیسو او هغه کې به تاسو ټول یو ځای وای او خپل د فرهنګي صنعت او تاسو وده ورکړی شي. خو تر اوسه عملا یعنی کوم اقدام نه دی شوی چې موږ دا ډاډ پیدا کړو چې دا کار به وشي کنه.
بله سپینغر صاحب، یو وخت په افغانستان کې مجلې په دواړو ژبو خبرېدلې، تقریبا ډېرې کمې داسې مجلې به وي چې په یوه ژبه دي وي، په دواړو کې به په هره مجله کې به دواړه ژبې وي، یا به منتها دا فرق به و په یوه کې به یوه ژبه ډېره وه، په بل کې به شاید بله ژبه ډېره وه. ستاسې مجله هم په دواړو ژبو خپرېږي، دا مو ولې دا کار کړی دی سره لدی چې په ورستیو کلونو کې دغه دود تقریبا لمنځه تللی دی؟
بالکل، د دې مجلې په تړاو موږ نه تنها یو انساني رسالت درلودله چې موږ وایو دا مجله خبره کو، بلکې زما او زما د مېرمنې چې دا مشترکه هڅه ده، یو بل هدف هم په دې مجلې د نشر نه دا و چې موږ تاسو وینو په خواله رسنیو کې هم د اوس ډېر د قومي او ژبني ډېرو متعفنو مسایل مطرح کېږي په خواله رسنیو کې. نو زما مېرمن د یو تاجک مېرمنې په توګه او زه د یو پښتون ځوان په حیث زه فکر کوم دا به یو ډېر ښه بل لوی تاثیر ولیدي چې موږ لا هم کولی شو ګډ فرهنګي کارونه وکړو او دغه ډېر ساختګي موانع چې موږ تاسو انسانو ته جوړ کړی دی دا باعث نشي کېدلی چې انسانان سره بیل شي. زه فکر کوم چې انسانان د ټول زه په موږ باور لرو، دی یو ساينټیسټ په توګه موږ باور په دې دی، زما مېرمن هم ساينس لوستي، زموږ باور دی چې موږ ټول انسانان موږ کیهاني شهروندان یو، موږ کازمیک سټیزنز یو. نو دغه یو د دغه په درلودو سره د وړي را سخته وي چې موږ تاسو انسانان په ډیر عجیب غریب مسایل باندې وې شو، کوم کلسیم چې زما په هډوکو کې دی، کوم کلسیم چې څاروان سپستاسي په هډوکو کې دی، هغه عناصر د ټول انسانانو مشترک دي، هم د رقم کوم وسپنه عنصر چې زما په وینه کې دی، ستاسو په وینه کې دی، نور انسانانو په وینه کې دی، د ټول یو شان دي. دغه ډیر سختګي مسایل انسانان نشي سره بیرولای. د ساينس په توګه زموږ باور دی چې ټول انسانان سره اصالت یو دی او د دغو سختګي مسایلو په ذریعه باندې بیلول دا یو ډیر غیر علمي کار دی، یو ډیر د طبیعت خلاف او ضد کار دی. طبیعت هیڅ نه تقسیمات چې د انساني علومو وضع کړي د نه پیژني. زه فکر کوم دغه مجله چې موږ په دواړو ژبو باندې یې خپرو یو لوی تاثیر به زموږ باور دی چې دا هم ولري چې دغه یو متشنجه او حالات او وضعیت به لږ مثبت خواته هغه شي، دا خلی به یاد بتنه ته شاید تاثیر ورکړي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسه. ناصری صاحب، تاسو دې کاپی رایټ یادونه هم وکړه په ستونزو کې، لدینې مون منظور څه و؟ آیا په داخل د افغانستان کې که یو کتاب تاسو چاپ کړی بل ورسه بل څوک چاپوي او کوم بل منظور و؟
کاپی رایټ مصالحه په د کتاب او مجموعې فرهنګي مسله کې یو ډېر حاد مسله ده او په دې یو مهم سرنوشت لري. تر دې پورې چې کوم کتابونه موږ نشرو، یعنی په ډېره کم موده کې یو تعداد کسان دغه پی ډي اف لمونه غواړي یا دا کتابونه په مخ سکن کې چې دوی په سوشل میډیا کې خبري او دا د موږ کاروبار ډېر ټکنای کیږي. یعنی کوم کتاب چې نور کله نوې چاپ شول او د زربا پلورل کېدل دا هغه چاره ډېر ټکنای کوي. نو په دې اساس د دوه مخنیوي هم سخت او هم په دې برخه کې یو عامه په هوای نه دی شوی چې دوی دا حق وپیژني څو په دې هغه تیرای ونه کړي. نو په دغه برخه کې تر ډېره ډېر کتابونه سکن کیږي او بیا د سوشل میډیا له لارې نه دوی هغه نورو کسانو ته لیږي او کتاب په قانوني بڼه یعنی څوک نه لولي او هغه ته رسیږي. خو دلته یو خپرندوی بنسټ چې هغه مالیه ورکوي جواز لري کارمندان لري او په دې فکر کې چې چاپ کړي چاپ یې نه کړي نو د فرهنګي صنعت ته ضرر رسوي.
او د دې مخنیوي هم ډېر مشکل دی چې څنګه به څوک پیدا کوي چې چا دا کار کړی دی. اما سوال دا دی چې مثلا یو څوک د یو چا کتاب پی ډی ایف کوي نو ادي اقل ځان ته دی دا کار وکړي نو دا کار خو دې نه کوي چې ټول خلکو ته استوي. دا خو نو واقعا چې ډېر لوی ظلم دی.
بله شکه یعنی داس کارنه هم شوی دی چې دوی د خلکو نه په کریډیټ کارت هم غوښته دی چې تاسو زموږ د نمبر ته کریډیټ کارت ولګي او مختص ته د 500 روپۍ مقابل کې د 300 500 کتاب واستو. نو په اخلاقي لحاظ هم یعنی د مسله او د خپل لحاظ هم صدمه لیدلې ده. څنګه چې ما یادونه وکړه چې یعنی یو عامه په خوي ته اړتیا شته ده چې هغه ورکل شي او په دغه برخه کې دا درک شي چې دا مسله او دا بهیر در پنګون او در کار غواړي او کله چې ورسوي شي نو دوی واقع بدلی.
بله ډیر زیاته مننه د اکسوس کتاب پلورنسی فرهنګي مسول صفی الله ناصری هم درس د اسلام آباد د نړیوال اسلامي پوهنتون د نظری فزیک استاد او د کائنات مجلې مرسیال فهم سپین غر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لته سي درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او نظرونه مو څرګند کړل.
دغه خپل یو تاس ګورا چې یختا پڅ دی دغه خپل یو تاس ګورا چې یختا پڅ دی دغه خپل یو